د نتایجو اعلان د ډونالد ټرمپ لپاره د خوشحالۍ شیبه وه. ټرمپ چې د سپینو خبرو په کولو مشهور دی، د ایووا د ایالت د جمهوري غوښتونکو په ګوندي انتخاباتو کې دوهم راغلی و، خو په نیو همشایر کې دا ځل هغه تر خپلو سیالانو هم ځان مخکې کړ. دغه نه وروسته په دوهم مقام کې د اوهایو پخوانی والی جان کیسک، چې ډېر خلک یې حیران کړی دي او وایي داسې فکر کېده چې د جمهوري غوښتونکو نور کاندیدان به د ده نه هم مخکې وي. د ډیموکراتانو په منځ کې سناتور برنی سانډرز تر خپل سیالې هیلری کلنټن مخکې شوی. د نتایجو د اعلان وروسته تېره شپه هیلری کلنټن خپلو طرفدارانو ته وویل چې په نورو ایالتونو کې به ګوندي انتخابات
تاسو د دې سبب یاست چې موږ دلته یو. ستاسو په وجه به موږ ګوندي انتخابات وګټو او بیا به عمومي انتخابات په ګډه وګټو.
د نیو همشایر نه وروسته به د جنوبي کارولینا او د نیواډا په ایالتونو د دواړو ګوندونو کاندیدان به کمپاین کوي. متی ولابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واردل. په مکه د روانه خبرونه لومړی رپورت ته پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخل والوی چې د څلور اړخیزو خبرو لپاره چې د سولې په تړاو کوم حالې ځلې پیل شوې دي، د ورته خوشبينه ده او دا بهیر د سولې لپاره یو ښه فرصت دی. ډاکټر زاخل وال دا خبره د زمنګ همکار متی ول عابد سره په مرکه کې کړي چې تاسو اوریدو ته راپولم.
محترم ډاکټر عمر زاخل وال صاحب، تاسو د وزیر سفیر په توګه د دند سره سم د څلور اړخیزو د خبرو اغه لړۍ هم یو قسم ته شدت او سرعت اومند. تاسو د دې لړۍ د پرمختګ نه څونه راضی یاست او سب مخکې وینئ؟
مننه. زما خو اولنی کار د څلور اړخیزو خبرو لپاره د زمینی برابرولو، نو ما لومړی کار شو په دوه اړخیزو خبرو شروع کړ. د دې ملک د بهرنی چارو وزیر سره او د هغوی د ټیم سره، نو هغه و چې د مخکې د څلور اړخیزو خبرو نه څه شی چې موږ ته مخکې پروت و هغه د لارې نقشې باندې توافق و. نو نیت مو دا و چې په دې درېیم مجلس کې چې تېرې شنبې په ورځ باندې و دا ختم شي، پښ پښتانه هغه دوه اړخیزې کمې خبرې چې موږ د پاکستان د طرفه شوي وي هغه دغه زمینه ورته برابره کړه چې په هماغه ډول باندې چې افغانستان غوښتل د سولې لپاره د لارې نقشه باندې توافق حاصل شي نو حاصل شو. نو په لحاظ موږ کوم هدف چې و هغه ترلاسه راغی، نو رضایت طبعا په اساس د هدف رسېدل دی. نو موږ تر اوسه پورې ورته راځي، مګر په مخکې مو د سولې ډېره اوږده پروسه پرته ده او نور قضاوت به طبعا په دې کوي چې موږ څنګه او په څه ډول پرمختګ کوو.
غټ سوال چې عموما کېږي هغه د دولت د مخالفو وسله والو د سولې میز ته راتګ یا خبرو میز ته راتګ دی، څومره خوشبيني یا امکانات وینې منزل په رسیدو کې؟
نو ډېره لرې نه ده چې هغه مواده چې شوې ده چې هغه مذاکرات شروع شي. هغه خو توقع کېږي چې د روانی سوی میاشت تر پایه پوری چې د فبروري میاشت دا مذاکرات پیل شي، زه خپله شخصا خوشبینه یم چې دا مذاکرات به پیل شي.
داخله ست تاسو الته پاکستان کې د مختلفو سیاسي مشرانو سره، د پاکستان د حکومت د لوړ دوه چارواکو سره، د نورو ګوندونو مشرانو سره ولیدل، اغوی نه تاسو سو اوریدل د همکارۍ په لحاظ؟
ما خپل برداشت دا دی چې زه یو فرصت وینم په دې کې چې هغه همکاري چې ضرورت لري د پاکستان د حکومت او د دې د مشرتابه نه چې د سولې په پروسه کې ولوبوي یعنی ناممکنه نه ده. نو په لحاظ زه طبعا باید چې محتاطانه خوشبینه اوسو، داسې کلک فیصله کولو، کلک نظر ورکول په دې موضوع کې طبعا خطرناک خبره ده. خو موږ شخصا زه خوشبینه یم چې انشاءالله تعالی موږ په دغه برخه کې یو څه مخکې ولرو.
وروستۍ پوښتنه تاسو هلته یاست او په زیات شمېر کې افغانان هلته د مهاجرینو په توګه ژوند کې د کلنو راځي دا غوي مسلې دی بیرته ستنېدل دی الته دا غوي قانوني غد جواز د اوسېدو دی دا غوي سر د محلي پولیسو کوم سلوک چلند دی د لړکې تاسو څخه خاص جدي فکر پلان لري
بلی ما د کاری اجنډا پراخ کې خپل د مهاجرینو د حقوقونو دفاع بل چې څنګه د مهاجرینو د اساس سره یو مرزي وینم بلکې د مهاجرینو د مکاتب او د مسجدونو سره زوینم دلته زما ملاقات موخه د عمران خان سره چې په خبر پښتونخوا کې د حکومت لري د بخره په همدې هغه و چې خصوصا زیات مهاجرینو خلک پښتونخوا کې اوسېږي او هلته خصوصا زرو واقعاتو چې بم والي چې دغه ولیدي او بیا مثلا زورې د مهاجر څخه وباسي دغه موضوع راپورته کول او پښتخوانه چې هغه حمایت ضروري د عمران خان نخي خبر د پښتونخوا د وزیر اعلی سره زما د شنبې په ورځ باندې لیدنه ده دلته راځي اسلام آباد ته دوی سره ګورو او تبان د مهاجرو مسله پراخ مثال کې ده د تجارانو لپاره صادرات لپاره زموږ واردات لپاره شین چې خبر پښتونخوا کې بیا بل موضوع ده محصولینو موضوع زموږ بل موضوع ده بندیان چې دوی نه په څنګه دغه زموږ بل موضوع ده مثلا هغه خپل د رابطې په تروالي کې یو د مسایلونو چې تبن په غراسه اجنډا کې زموږ دی هغه مهاجرو د حقوقو څخه دفاع ده هغه د بایزاته ځوان څخه دلته په دې ملک کې دفاع د خپل مهاجرم نړیوال قانونشوي په اساس باندې ځینې حقوق لري تعلیمي حقوق لري د ځوان حقوق لري چې هغه حقوق او عزت هم د هغې په محتوا کې او هم دلته طبعا مسلمانان بیا عنعنات هم سره شریک دي دلته مېلمه پالنه طبعا یو ارزښت دی مونږ هم په افغانستان کې مېلمه پالنه یو ارزښت دی د هغه ارزښتونو په اساس باندې د مهاجرینو سره ښه رویه هغه شی دی چې مونږ غواړو چې په عمل کې د پیاده شي نو هم خصوصا شروع مې د خیبر پښتونخوا نه کړی دی مګر دلته پراخ دی چې وزیر اعظم دی کله چې ووینم زما د کاري اجنډا یوه برخه به همدغه اوسي
ډېر ډېر مننه محترم ډاکټر عمر زاخر ورسې په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولس مشر خاص استاد
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
اروپا ته د غیر قانوني لارنه تک یوه بل افغان کورنۍ د ویر په ټغر کېنوله د دې کورنۍ مشر په کابل کې د خپل میرمن نیلوفر او زوی محمد د جنازې په مراسمو کې وویل د لور مړې لانه دې مندل شوه پامکه د ازادي رادیو رپورت ته
دلته د نیلوفر او محمد د جنازې مراسم تر سره کیږي دغه مور او زوی په دې ورستیو کې د ترکیه او یونان ترمنز وبو کې ډوب شوی وو د دې کورنۍ مشر محمد نوروز نوري وای چې د کورنۍ ټول غړي اروپا ته د تک پلار لمنځه تللی دي
موږ قونسلګری خپل ملګرو د بهرنی چارو وزارت ته اعلان وکړ چې د دې مړو د لیږلو پیسې نه لرو د جمهور رئیس څنګه استاسي چې هلته وو هغه ته ملک واستوي خو مرسته را سره و نسوه زما د میرمن نیلوفر او زوی محمد نوري مړی و موندل سول خو لور مې اوس هم لا درکه ده
دا ازادي راډیو ته وویل چې د امکانات او پیسو نشټوالي اړکل چې د خپل میرمنې زوی او لور د مړو د موندلو لپاره څو ورځې انتظار وکړي نوروز نوري له دولت غواړي چې د د لور نسترن د مړي د موندلو لپاره چې شاوخوا دوه ونې مخکې د ترکیه په اوبو کې ډوبه شوي هڅه وکړي نوري وای اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه تګ لویه تیروتنه ده ځکه چې قاچاق کوونکي د ټوپک په زور په یوې وړې کښتۍ کې چې د لسو کسانو ظرفیت لري لسګونه کسان سپروي په ورته وخت کې د نیلوفر پلار او د محمد او نسترن نیکه نجیب وای چې د لور مړی څو ځای شلیدلې او د بدن ځینې غړي ترې ایستل شوي وو
میگفت آقا توی را از دریا گرفتی تو چرا اعضای بدن چه گرفتی این اعضای بدن اینا همه را کشیده
ویل دا مړی په اوبو کې موندلی نو بدن غړي ولې ځنیستلې دي کله چې راوړل د بدن ټول غړي ځنیستل سوی و او تنه څو ځای ګندل سوی و په ایران او ترکیه دواړو کې لمړو سره داسې چلند کیږي لاشرف غنی او عبد الله څخه غواړو چې د موضوع ته پام وکړي
نجیب خان چې اوس هم په ایران کې وسیږي او د لور او لمسی د جنازې لپاره کابل ته راغلی وای چې د ترکیې په اوبو کې هر ورځ په لسګونو کښتۍ ډوبې او په لسګونو کسان پکې مړه کیږي دا لومړی ځل نه دی چې یوه کورنۍ اروپا ته د تګ په لار کې د خپلو غړو په مرګ ویر کوي بلکې له دې مخکې هم داسې کورنۍ لیدل شوې دي د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په 2015 میلادي کال کې پر دې لار شاوخوا 4000 کډوال مړه شوي چې 40% یې افغانان دي. د نیلوفر میړه او د محمد او نسترن پلار نوري پر افغانانو غږ کوي چې په هیواد کې د هر ډول سختو ته غاړه کیږدي، خو اروپا ته دې د غیر قانوني لارو څخه د تګ شوق او هڅه نه کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیو یې وړاندې کوي.
د نن شپې د ادبی خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو سلام، خاد او آباد اوسی. پاندی هیله قدر من اوریدونکو، شاعر له زمانه سره څه تړاو لري؟ کوم شاعر د خپل زمانه ښه استازیتوب کولی شي؟ د نن شپې په ادبی خبرونه کې په همدې موضوع، یعنی د شاعر او زمانه پر اړیکو، له لیکوال او شاعر ګل رحمان رحماني صاحب سره غږیږو. د میاشتې هماغه ورځ را رسېدلې ده چې قدرمن رحماني صاحب بر سره د نن شپې په ادبی خبرونه کې میلمی. نو تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د تل په څیر په خپلې ادبی خبرونه کې برخه واخلئ. شمیرې هم یو وارې در په زړه کوم: 001-202-9-3-3-3. بل محل شمیره هم ده چې په ډېرې اسانۍ کولی شئ د واشنگټن سټډیو سره اړیکه ونیسئ: 0-99-0-10-0-1. facebook.com/voapashto دا هم د فیسبوک پته ده. موضوع در سره شریکه شوې ده، کولی شئ چې که نظر او یا پوښتنه لرئ همدا شیبه یې ولیکئ. رحماني صاحب را سره په لاین کې ده، ورته ستړي مې شوې. رحماني صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته.
اګر مننه اسنا سردم خپل رب تاسو ته د اسنا رادیو ټولو درنو اوریدونکو او کارکونکو په ځانګړي ډول د دې ادبی خبرونې مینوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله چې د خبرونې تر پای بر سره اوسي او د موضوعاتوند د موږ معلومات او د دې معلومات په ګډه سره د دې اوریدونکو شته پوښتنې او په دې برخه کې هغه څه چې شاید تاسو یې وبولو
بله مطمئن ایم. لکه څنګه چې دا موضوع ما ته هم په زړه پورې وه، نو لا هم دغه کومې شیبې چې موږ سره په اختیار کې دي په خپرونه کې، یا کوم دقایق چې دي، فکر کوم دا به مورته ډېر لنډې. هیله ده چې اوریدونکي هم واوري. پوښتنې هم په دې اکله لکه څنګه چې ما سره هم ډېرې دي که اوریدونکو سره، نو مهرباني دي وکړئ د فیسبوک په پاڼه د مولي کې د تلیفون شمیرې هم د دوی په واک کې دي، کولی شي چې پوښتنې مطرح کړي. شاعر او زمانه، غواړم یو مختصر نظر یا یو لنډ نظر په ټولیزه توګه تاسو نه واورم رحماني صاحب، چې شاعر او زمانه څومره سره تړاو لري؟
بله، زمانه ناشنا صاحب اصلن کوی چې شاعر له زمانه سره نشلی دین کې اړیکې لري، همدا خبره به مو یا اندرې خبره به مو ځکه نه کړي چې په تاریخ کې یا د ادبیاتو په تاریخ کې هر شاعر هغه په خپله زمانه کې څېړل کیږي، نو دغه په اثارو باندې ارزونه او څېړل د هغه زماني شرایطو ته په پام سره کیږي. کوم شاعر چې خپلې زمانې نه احساس تازولي کړي وي، د ده په اثارو کې د خپلې زمانې وضعیت او حالات پېښې په ښه ډول انځور شوي وي او خلکو ته یا مخاطب ته هم په دې ته په زمانه کې هم د ډېر زمانې نه وروسته یو رښتینی انځور وړاندې کړي. هغه ته یعنې د یو ښه شاعر مقام په دې ورکوي چې د کول په دې توانېدلی او د دې وسې موندلی دی چې
بله
ښه ډول خبر کړي. دیو شاعر زمانہ یو خو به دښمن زمانہ ای څنګه دښمن کړه یعنی دا اصلي زمانہ ورته بل د ادبی شهرت او مقام ته رسیدي ډیر زلا شاید د دښمن سره مهاله شاید تا شهرت او نوم ورته برخه نشي یادې دنه زمانی او یا د اقتصادي سیاسي فکری محدودیتونو له امله چې په ټولنه باندې وضع شوي ځکه تر ډېره پورې دغه مزاحمتي عادت یا شاعري چې اجازه ګیري دی پر وړاندې د حاکمې طبقې غبرګون سخت دی او هیڅکله اجازه نه ورکوي اجازان دي په یو ډول ځکه چې حاکم حزبي طبقه یا هوښیار طبقه په دې پوهیږي چې د شاعر مزاحمت ورته تر بل هر سیاسي حرکت تر بل خپل هر مخالف ډېر ګران تمامیږي په دې چې د خبرې لرم دوراز نه ډکې وي او پوهیږي چې د دای په یو کلمه کې د سیاستوالو پر ځای بیا د هغوی په پرتله لسګونه سلګونه پیغامونه لیږدولی شي نو په دې لحاظ باندې شاعر له خپلې زمانې سره تړلی دی او دا چې ادب ته یا شاعرۍ ته ټولنیزه هنداره ویل کېږي یو لامل هم دا دی چې د هغه زمانې انځور دی په شعر کې ډېر اصل زه راښکونکی او تر ډېره قوه یې رښتینی ځکه چې دا هلته د ادبی تلازمات یا شعری ځانګړتیاوې او ښکلاوې د یوې وسیلې په توګه کاروي او بالاخره هغه زمانه د دې تابلو په توګه د خپل شعر په انځور کې خوندي کوي دا ورسره ساتي.
بله ډیر خبرې دي خو خدای دې وکړي چې خبرونه موږ ته لک فرصت راکړي. کوم شاعر د خپل زمانې ښه استازیتوب کولی شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې شاعر له خپل زمانه یا فزانګری ډول بیا له خپل وسوال یا مخاطب سره ژبره اړیکه لري. هر هغه شاعر چې خپل مخاطب یې په ښه ډول پیژندلی، دغه حالت یې درک کړی وي، دغه غوښتنې او هیلې یې درک کړي یا په ټولنه کې دغه وضعیت درک کړي، نو زه فکر کوم د هغه شعرونه به ځکه یو ټول منلی حیثیت ولري چې ده به د هغوی د زړه او ژبې ترجمانی کړي، د هغوی خبرې به یې کړي. په دې معنی چې شاید په قفس کې بندي مرغه د بهر نه یو کس ګوري ښه لیدلی شي او یو څه یې انځورولی شي، بیانولی شي، د هغې خبرې کولی شي. شاید چې هغه څوک چې په پنجره یا په قفس کې واقع دی هغه د بهرنۍ نړۍ په اړه دومره نه معلومات ولري یا نه اړیکه ورسره قوي وي، نو په دې لحاظ باندې هیله من شاعر، خلکو ته هیله ورکوونکی شاعر یا کوی چې ژمن شاعر د دغه زمانه استازولي په ښه ډول کولی شي او ځان پکې را څرګندولی شي. خو که چیرته د ناهیلۍ په بڼه یا مثلا د زمانې نه د شکایت په بڼه د یو څه وړاندې کوي، شاید تر ډېره د نور استازولي ځکه ونه شي کړی چې دای خپله د ځان استازی نه دی شوی، یعنې د ځان استازولي نه ده کړې، نو دا به ډېره ګرانوي. دا هڅ کیږي تر ازي ځکه چې شاعر په دغه حالاتو کې کله کله بیا د زماني شرایطو تر اغېز لاندې کله کله ثابت حالت نه لري، کله ډېره خیال پردازي هغه لوړ مقام بیانوي او کله هغه د زماني شرایطو تاثیر په خپل ځان باندې یا خپل نهیلي بیانوي. چې دا بلګې موږ د ډېرو سترو شاعرانو په شعرونو کې هم لرو، مثلا د نورو نه تیر شو خپل د خوشحال خان بابا شاعرۍ ته راشو، دا یو ځای وایي چې د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. یعنی دلته وګورو د دغه سبکي خصوصیاتو ته پام سره چې د ځانګړتیا ده یوه ډېره اوچته هیله، یعنې هغه د غرور نه ډکه هیله چې دی د تورې هم قلم خاوندې دا یې بیان کړې ده. خو مګر په شاعرۍ کې که نورو برخو ته لاړ شو په یو بل شعر کې وایي زه یې چا لره وهم قدر یې چاز ده په اور وسوزه دا تورې قلمونه، یا مثلا د خوشحال قدر خوست په هیڅ انشته پس لمرګه به یاد کړی رالم. تاسو دلته ګوره چې شاعر په دواړو حالتونو کې د خپل زمانه سره په جګړه دی، یو د لغ خپل غرور دبدبه او مقام ستای، خو مګر بل ځای پوهیږي چې د خلکو نه څومره ناهیلې شوی دی ځکه چې د شاعر د زمانه سره یو بل تړل یا د مخاطبین یا خپل د امغه زمانه.
بله رحماني صاحب، خبرم په ګل بدله همدغه بیتونه چې تاسو د خوشحال بابا ویل چې د هغه وخت سره د خوشحال بابا یعنی زمانه سره د دوی تړاو خي، اوس زمانه د پاره د څه پیغام ورکول شي، د اوس زمانه سره تړاو څنګه ګوري؟
یو خو پیغام ده، مثلا د پګانا په پګانو شیرونو کې تاسو د پیغام وایي، ده مثلا یو ځای وایي اتفاق په پښتانه کې پیدا نشه کني ما په مغل گریوان پاره کړي. پیغام هم ده چې پښتانه هیڅ کله اتفاق نه دي شوی، کړي دوی اتفاق وای نو ما به د مغولو غندې د ستر امپراتوري ګریوان سیرلای وو، یعنی هغه به مې لمنځه وړی وه یا خپل مقامات به مې ورسره کړی وو. د دې یو عمومي پیغامونه خو به ډېرې، خو غټ ضمني پیغام همدغه دی چې که چېرته به مونږ اتفاق وای په هغه زمانه کې به مونږ دومره نه سفر کېدلو. خو تاسې که تاریخ وګورئ، شاید هماغه مغول یا هماغه زور زیاتی نن د نورو کرکټرونو په بڼه، د نورو نظامونو په بڼه هماغسې په پښتنو باندې تحمیل یا پښتانه شاید اوس هم هماغسې ستونزه ولري چې دا یو پیغام دی. شاید هغه ناهیلي د شاعر ځینې فردي خصوصیاتونو څخه، یعنی فردي اړخونه ولري، خو مګر دا چې شاعر د ټولنې سړی په ټولنه کې او د شاعر خبره د ټولنې خبره ډېر ځله هغه د ژمن شاعر په حساب کې وایم، نو دلته بیا د ټولنې آواز د ټولنې غږ دی همدغسې په نورو شاعرانو کې تاسو راواخلئ. یعنی هدف دا دی چې شاعر خو یو خپل هغه د هنر او د اثر قدر دی چې په خپلو مخاطبینو کې غواړي یا غواړي خپل کار اغېز په هغوی کې وګوري. دا چې د چا لره نارې وهي دی لکه د یو راستل شوي استازي په توګه، یعنی د هغوی د ټولولو د ویښولو د پاسولو هڅه کوي، خو کله چې د دوی په غږ باندې هغه راپانسي او دا یې وګوري چې یوازې پاتې دی یوازې دی، نو دغلته کله کله شاعر ته د ناهیلۍ احساس ورکول کېږي. دی چې دلته په منفي بڼه هم څه وړاندې کوي، هغه غواړي د موضوع هغه بل اړخ په چې مثبت پیغام پکې نغښتی هغوی ته یوه خبره کوي چې ادا د شاعرۍ یا مثلا په ادب کې خپله یو ځانګړی باب دی، او په منفي بڼه د مثبت مسالې مطرح کول دي چې پیغام یا باشوره خلک په ښه ډول ترې ناخیستی شي. نو په دې ډول باندې هغه پیغام په زمانه کې خوندي، او ډېر ځله دغه حالتونه او د شاعر هغه فکري ثبات په نورو زمانو کې هم تاثیر لري، او په نورو زمانو کې هم خلک قیاس کولی شي او متقابل کرکټرونه یا شخصیتونه ورته پیدا کولی شي، او بیا سوچ پکې کولی شي چې ولاره وټاکي او خپل حالت په خپل وګوري.
بله مننه رحماني صاحب. وخت د زمانه او وخت طبعا په درې برخو د ماضي، حال او راتلونکي. د زمان په حساب، د زمانې په حساب متوازنه شاعري کومه ده چې یو وخت لپاره هغه نه مختص شي ویني یا یو وخت پورې تړاوونه لري ساس په نظر؟
په شاعرۍ کې په ځانګړي ډول په ادب کې، خو هغه په زمانی لحاظ باندې تر کومه کې خبره ده شاعر او زمانې سره وتړو، د حال زمانې ته ځکه زیات ارزښت ورکول کېږي. وایي چې هر شاعر د خپلې زمانې استازی وي. موږ تاسو ته د پښتو کلاسیک شاعران مطالعه کوو، یا مثلا د بیخي لرغوني دورې شاعران مطالعه کوو. هغوی که ته په اوسنیو معیارونو وتلې، یا د اوسنیو شرایطو یا د اوسني ادب او کره کتنې له معیارونو سره وتلې، شاید ډېرې نیمګړتیاوې ولري. په همدې ډول د اوس شاعر که تاسې په هماغه زمانه کې تلئ، یا په هماغه شرایطو کې په اثر او هنر باندې کره کتنه کوئ، شاید په دې باندې برابر دی. د دې نه هدف دا دی چې هر څوک باید په هغه خپله زمانه کې د زمانې د استازي په توګه وڅېړل شي، د هغوی اثر په هماغه دورو کې وڅېړل شي. نو په دې اساس باندې څه چې تېره زمانه ده د هغې په اړه به بیا څه ویل، یو څه وړاندې کول د لوستونکي لپاره شاید یو تکرار وي، بیان شوې خبرې به ورته، او که د راتلونکو په اړه یو څه وایي، راتلونکی څه نه پرې راغلی، د هغې په اړه به څه ویل یا وړاندېنه کول، شاید هغه څه شی وړاندېنې شي هغه که وشي که ونه شي، هغه زمانه پر موږ باندې راتلونکې ده. نو هغه څه چې د شاعر د موقف سره د راتلونکو کره کتونکو یا د ادب تاریخ لیکونکو لپاره مهم وي، هغه د حال زمانه ده. د ده د حال شاوخوا شرایطو په رڼا کې د ده پر کار او هنر او ټولنیز پیغام او ټولنیز اغېز باندې کره کتنه او د ده ناهیله او غوښتنه ده. نو دغه مثلای پړاو کې ورته وایي، یا مثلا حال ورته وایي، نو شاعر تر ډېره په دې کې زیات مسؤلیت لري چې د خپل حال، د وضعیت بدلون، د خلکو د پاسولو ویښولو، یا د خوښیو د خدمتو د روزلو پیدا کولو په برخه کې د ده مسؤلیت پر ټولنه باندې تر ټولو زیات دی.
بله داسې ګوتو پشمیر شاعران به چې داسې شاعري کړي چې د هغه وخت تړاوې د هماغه ټولنې سره بیان شي او د اوسنۍ زمانې سره هم تړاو ولري، نو په همدې اساس څه باید وشي چې تیر په شعر کې له یاده ونه وځي، یعنې تیر هم یاد شي د شاعر او د زمانې تړاو په هماغه وخت کې هم په شعر کې ښکاره شي، او د اوس زمانې یعنې پاتې نسل تم، یا د اوس زمانې یا د اوسني نسل تم ورنه یو څه واخیستل شي، هغوی پکې یو څه درکي چې نه هغه زمان پورې ډېر مربوط ای او نه د دې زمانې نه خپل هغه اړیکې شکولي.
بله دا ډېره ښه موضوع ده. اصل په ټولنیزو علومو کې یو مقوله مطرح ده، وایي چې نه هر نوای شای په ټول معنا یا اصل څه ده د تایید وړ دی او نه هم زوړ شای په کلی ډول اصل په سلو دی را ډول وړ دی دا دا منځنۍ ولاره برابر اوسه چې څنګه به د ماضی نه او څنګه به د حالي دا دینه باید خبرتیا ولرو او د دې په د معلوماتو پرانا کې یا مثلا دینه د خبرتیا پرانا کې موږ باید یو نو وای ساري ونه ولاره ولرو په داس کې هم همدغه مسله مطرح ده یعنی ډیر د سی یو سو کلاس شپ 13 زمانہ پورې ځان وتړی د شپه د سیر واده په 13 دورو کې د ادب سچي خصوصیات او مکتبونو تر هغه ځلاندې شاعری وتړي نو فکر کوم چې دا څه وګڼه چې دای د حال لپاره څه لري یا مثلا نو وړي په حال کې یو مقام تر لاسه کړي یا همدغه څه چې ته د حال نه دومره به پروايي وشي چې ټول راتلونکي وړاندې نه راتلونکي خبري او د اوس زمانه څخه استادولي ونه کړي دا معنا چې شاعر په خپل حال باندې برلاسه نه دی په هغه زمانہ کې چې دای په کېشته دی د خلکو هغه د ذوق د تسکین یا مثلا دغه د ټولنیز مسؤلیت او د وسمن شاعر په توګه د خپل خلکو لپاره یا د خپل مخاطبینو لپاره څنګه لري نو راتلونکي په څه تمه وشي چې دا البته شته د حمزه بابا یو بیت دغه موضوع په اړه وایي آینه د ننني تهذیب د ښه ده خو تصویر پرې د ساده پرون په کار دی نو دغه دواړو سره باید وایي کوي په ځانګړي ډول کې چې معاصر ادب رامنځته کیږي یا د معاصر ادب رامنځته کوونکي پنځونکي کې چې د کلاسیکي دورې یا د ژبې د تیرې دورې یا د لرغونو دورونو په کلي ډول منکر شي یا په کلي ډول رد شي دا به غیر معقوله خبره وي او که چېرته یو مخ په همغه کې منحل کیږي نو دا به د حال پر وړاندې بې پروايي کړي نو د هغه په اړه معلومات ترلودل خو مګر خپل لار خپل پیغام او د خپل زمانې سره وړاندې تګ او هغه څه چې د ټولنه کې واقع کیږي دا به ډېر ښه راتلونکي ټولنه یا د ادب راتلونکي مخاطبین د خپل زمانې په محدودیتونو او شرایطو کې سیړي د دې نه د تیرو زبانو مسؤلیت شاید ونه غواړي هغه څه چې مثلا د ټولنه باندې یا د ټولنې حق ور باندې دی هغه د دې زمانې او زماني شرایطو په رڼا کې د دې څخه غوښتل کیږي.
بله رحمانی صاحب یو موضوع باندې چې نن سبا خدای وکړي چې د بحث نه ونه وزم په دې پوښتنه کې نن سبا یو موضوع باندې چې تاکید هم کیږي چې شعر باید د شعر نه ویستل شي له بلې خوا د ټولنې د اصلاح لپاره د شاعر مسؤلیتونه یو څه درنیږي کسړې حالاتو ته وګوري اجتماعي مسؤلیتونه د لیکوال په صفه د دوی مسؤلیتونه یو څه د ټولنیز مسؤلیتونه هم د شاعر په وګو یو څه بار دي د بلې خوا اصلاحی جنبه د ټولنې هم د شاعر یو مسولیت ګڼل شوی دی په دې باسونه کې اوس د پخوانی شاعرانو شعرونه کول ستل شي مثلا د رحمان بابا د حمزه بابا د خوشحال خټک شعرونه خو ورځ رزمي او بزمي دي چې کله ناکله په شعرونو کې سړی جګړې تاریخ لولي یا یو بل میړانه یا خیر رزمي برخه دا غوي ډیره ماتره ده اوس وسنی شعر کې د نصیحت برخه ډیره لګه اوریدل کیږي او قابل د قبول ډیره نه ده چې باید شعر کې نصیحت وشي یا شاعری بنولري شعر د هغه وخت تړاو د ټولنې او د شاعر څنګه ګوري چې اکثرا شعرونه کې نصیحت شوي دي شاعری بنای لرلې ده اما اوس شاعران دا نه مني لیکوالان دا نه مني اکثرا اصلاح غوښتونکي په دې برخه کې وایي چې نه شعر شعر نه راوځي کما ژبه کارول په کار دی وس څرقم شیر په کار دی چې د زمانه د تړاو د چوکاټ نمونه وزي او ټولنیز مسولیت هم په شیر کې باید درک شي.
بله دا مسله تر ډیره په ادبیاتو کې په ژمن ادب یا ژمن شاعرۍ پورې اړه لري دغه په دغه باندې کې وایي چې شاعر باید هیڅ کله ګوشنیشینی اختیار نه کړي یعنی شاعر داسې څوک نه دی چې د خپل ټولنې لري او تښتي دی وایي کله ټولنې لري تښتي خو مګر پیغام کلام او خبره باید د ټولنې په منځ کې د الفت صاحب خبره وایي چې شاعر داسې څوک دی چې خلک لارې ته رهبري کوي او هغه ښې لارې ورته ښیي خو مګر د هغوی سره په یوه لار نه ځي دا د ده طبعي فطري خاصیت دی خو دلته چې کومه خبره ده یا هم د زمانې سره په تړاو هم د خپل زمانې انځورګري او هم د ټولنې لپاره د پیغام رسول لکه څنګه تاسو چې ویل په خوانی شاعرۍ کې نصایح او دا خبرې یا د ټولنې د اصلاح لپاره ځان اصلي او ځینې پیغامونه موجود دي حالتا شاعرانو تر یعنی که سړی وای چې پټوله کې یا په کولی ډول زموږ کلاسیک ادب یا مثلا زموږ د شپې لارغونه پانګه کوی سړی چې د ادبي ارزښت نه خالی ده یا ځنې شیرونه چې دی یوازې هفت نظمونه دي او د نصیحت لپاره ویل شوي یا د هغوی ځنې مهم داسې آثار دي چې هغه شاعرانه یا د شعري ژبې ارزښتونه پکې للویدلی دي او تش پیغامونه دي یا مثلا نصایح دي چې یوازې هغه منظوم کلام دی. نو دا په دغه برخه کې ارزښت لري. هغه ادبي ارزښت شاید ډېر کم وي خو دا چې هغه مهال په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړی، خلکو ته لارښوونه کړې، په هغه اساس باندې ډېر څه محبوبیت او اثر ولري. خو تر کومه چې د اوس شعر د زمانې سره د تړاو او بیا د خپل ادبیات یا شعریات د ساتلو خبره کېږي، دلته تر ډېره شاعر دې تشمن دی چې خپل خبره په هنر او هنري ارزښتونو کې وړاندې کړي. تشې خبرې لکه څرنګه چې په نورو علومو یا د ژبې په نورو اړخونو کې مطرح کېږي، هغه شعر سره نه شي، ځکه چې شعر د راز او رمز خبره ده. د ادبي فنونو د شاعرانه کیفیت او نورو ځانګړتیاو ته په پام سره که شاعر خبره کوي، یعنی بربنده خبره نه وي، ښکلې خبره وي، او د تخیل او ادبي ژبې او د ادبي کیفیتونو سره په آشنایۍ سره وشي، نو دا تر ډېره ډېره پورې هغه خپل پیغام رسوي او کولای شي چې د شعر هم تلپاتې شي او بالاخره هغه د راتلونکي ادب تاریخ یا د ادیبانو او کرکتونکو پر وړاندې ملامت را نه شي.
بله بله، مننه رحماني صاحب. پر هر افغان ورور یو څه لیکلي د فیسبوک په پاڼه، وایي زمانه تغییر کړي، اوس هغه وخت نه دی چې شاعران خپل فکر په تیره زمانه متمرکز کړي، بلکې د حالاتو مطابق د نوي نسل لپاره په مثبتو لیکونو کار وکړي او د څه شعرونه ولیکل شي چې جامعه یا ټولنه د پرمختګ لور ته بوزي. مننه کوم د قدرمن پر هر صاحب نه فیض الله زرمتی ورور لیکلي دي. اول سلامونه لیکلي دي ما ته او تاسو ته رحماني صاحب.
وعلیکم السلام.
دوم بیا لیکلي دي ښه، وی همدا شاعر دی چې خپل ټولنه خې لوري ته رهبری کوي. شاعر دی چې د وی ټولنه منفی اړخونه په هنري انداز کې راسپړي. شاعر دی ډاکټر مثال لري. شاعر دی وی ټولنه مغز جوړي. شاعر دی څراغ حیثیت لري چې په تیارو کې د خپل ټولنه مخته رڼا ورکوي. او یو پښتنې لیکل دی چې دیو شاعر شاعري چې ډیر وخت د لپاره چې ژوندې پاتې شي باید کوم ډول شاعری وکي. ښه، ګوره رحماني صاحب تاسو هم شاعر هستئ، اوس هم خپل ځانو پیژنده شاعر څوک دی؟
ډیره مننه. اول خو دې د خبرو سره معافی هم ډیرې ښې خبرې کړې وي او دا پښتنه ډیره پر ځای کړې. څنګه کولای شي چې یو شاعر په هر زمانه کې خپل وطن کې ولري؟ دا ډیره پر ځای پښتنه ده او ډیره ښه خبره ده. یو کرکتن کوي وای یو شاعر باید لګ تر لګا په هر زمانہ کې ځانګړي لوستن کې ولري. او شاعر دوا ژوند لري، یو هغه چې نور انسانانی کوي یا کوي چې غیر شاعرانی کوي، د بل د ادبی ژوند وای دی. همدغه سي مرګ هم در وخت لوي دی. د اصلي مرګ هغه وخت پیلېږي چې لوستن کې د آثار ول لوستلو مخ واړوي. وای کله چې د آثار نه د لوستن کو یا د غل مخاطبینو مخ واړي دی، په حقیقت کې مړ شوی دی. نو د دې لپاره چې تل ژوندۍ پاتې شي او راتلونکي خلک یې هم ولولي او اوس کې هم محبوبیت ولري یا په هر زمانہ کې لږ تر لږه لوستونکي ولري یا د لوستونکو یو برخه ورسره ملګري شوي وي، نو د دې لپاره مهمه ده چې ما په خواه هم ویلي وي شاید چې ټولنې او خپل ژوند ته له خپل سترګو وګوري. هغه برداشت او هغه خصنه چې دی له ژوند لري، هغه که ډېره کمزوري یا د سترو شاعرانو په پرتله نه وي، څنګه چې دی ویني، څنګه چې دی ګوري، څنګه چې د چاپېریال دی او څومره د ده لید دی له نړۍ او ژوند نه، هماغه بیان کړي. زه فکر کوم دا د ته ژوند ورکوي، ځکه چې دا خپله د ده د هغه هنر او زمانې هنداره ده او دی پکې تر ډېره لیدل کېږي. د وخت او زمانې طوفانونه په دغه هنداره د هېر ګرد نه شي ورګولی او دی پکې پاتې کېږي، چې دا د دې لپاره یوه ښه خبره ده. او بل خبره خپله د ده د درونی احساس او د خپلې خبرې ده چې په مقلد یا تقلیدي ډول نه، یا د بل چا د اغېز نه نه، بلکې د خپلې فطري وختنې یا طبیعي وختنې له لارې خپله خبره له خلکو سره بې له تکالف نه شریکه کړي، یا د خپلو مخاطبینو سره کومه پرده پرې نه ږدي او څنګه چې دی هغه سې ځان وښيي، نو فکر کوم چې دا به د ده د تلپاتې ژوند او که نه وي نو لکتر لگا پوری خوبا
بله
دی 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 کوی سړی رحمان بابا مثال ورکړي چې دا شپرنه نه پوری موږ فکر کوو چې هغه زموږ تر څنګ ناشته کوي چې شیرونه لولو فکر کوو چې هغه ژوندۍ دی او راته من نخاري نو د دې شیرونه نه باید نور شاعران هم دغه یو څه واخلي چې دی د هغه محل د ټولنې سړی دی او په هغه ټولنه کې دومره جذب شوی دی یا په خپل زمانه کې دومره اجتماعي تللی دی چې تر ننه پورې موږ هر څوک یعنی د هرې طبقې خلک په شعر کې ځان موندلی شو او دی په خپل شعر کې راته ښکاري. نو دا شاید یو ښه بېلګه یو ښه مثال دی نورو لپاره.
بله محمود حفیظ ورور لیکلی دی وایي چې رحماني صاحب تاسو نه پوښتنه کړې ده چې اوسني روان حالات د شیر له نظره څنګه ارزوي که زمانه ته تړاو ورکوم دغه اوس زمانه ته د شیر له نظره روان حالات څنګه دي؟
البته سړی وایي چې اوسنۍ ناخوالې او ستونزې په هنري ډول د ګڼو شاعرانو په شعرو کې انځور شوي دي په کې راغلي دي د دې سترګې نشو پټولی. مثلا تاسو وګورئ کاروان صاحب وایي وایي مرغان دې راشي زموږ لاپو کې دې ځالې وکړي ګرم نختر نه لري کلی مو چینار نه لري. تاسو وګورئ همدغه حالت دی اوس همدغه وضعیت دی. یا مثلا حتی تاسو ته وګورئ بېخي دغه ټکنالوژیک وسایل او کلمې یا د همدغه په وسیله رامنځته شوې بربادۍ ستونزې او ناخوالې هم په دغه اوسني شعر کې مطرح شوي دي او راغلي دي. نو زه چې تر کومه ګورم یا تر کومه چې معاصر شعر ګورو یا د ځوانو شاعرانو شعرونه ګورو هغوی د خپلې زمانې سره ډېر ښه روان دي او دوی هغه چې د ټولنې نه اخیستي وچ په وچه نه دي وړاندې کړي. یعنې د هغوی کلام هنري دی طبعي دی شعري کیفیتونه پکې شته وړاندې شوي دي. نو دا سړی وګوري د همدغسې دوام وکړي نو په اکثریت باندې سړی حساب کولی شي د ښې شاعرۍ او دا هم ویلی شي چې تل به ژوندي. خو متاسفانه چې شعرونه هم شته او زموږ په ادبي بهیرونو او په شعرونو کې ګڼ داسې شعرونه هم ویل کېږي چې هغه د شاعر د مخاطب یا د اوسنۍ شاعرۍ د مخاطبینو یوه کتله یوه برخه همغه خواته ده. متاسفانه چې دې زړه د شاعر په انحراف کې مخاطب لوی لاس لري لوی ونډه لري ځکه دا هغه شعرونه هڅوي په هغه شعرونو یې تشویقوي چې هغه د شعار په بڼه وړاندې شوي وي حقیقتونه پکې نه وي د ولس سترګو ته خاورې شیندل وي او د هغوی له احساساتو نه ناوړه استفاده یې
بله. یوه بیلګه زه تاسو وایم البته بیتونه نه خو د کتاب دا پټه خزانه چې د پښتو په ادب کې یو ډیر معتبر کتاب دی د شاعرانو د هغه زمانې د شاعرانو د شعرونه چې تر کوم ځای ما لوستلي او زه نه پوهیږم چې زما دغه پوښتنه به څومره سمه وي. اکثرا جګړه ایز تاریخ پکې بیان شوی دی په شعرونو کې په بیتونو کې چې سړی ته یو تاریخ ورکوي یو څه سړی ته انځوریږي چې داسې قلا داسې دزا داسې وشوه داسې وشوه یو تاریخ سړی ته بیانوي د هغه وخت د دغه شعرونو تړاو د زمانې سره اوسنۍ زمانې سره څنګه تاسو ګورئ؟ آیا د هغه وخت یو جګړه ایز تاریخ دا بیانوي یا د هغه وخت تاریخ بیانوي اوس لپاره په درد خوري؟
بله البته که چیرته په هماغه ډول یعنی د اوسنیو ادبي شرایطو یا نورمونو سره پرتله کړو شاید ځینې ستونزې به پکې ومنو. لکه تاسو چې ویل د جګړې برخه ده مثلا جګړه ییز نظمونه او شعرونه دي پکې د اثارو بېلګې دي. نو هو که وایي چې ول خو خپله د کتاب مالف محمد هوتک په همداسې زمانه کې ژوند کړی یا مثلا د دربار سره همداسې اړیکې وې چې همدغسې خبرونه پکې اهمیت درلود همدغسې. خو له بلې خوا دا هم یو واقعیت دی او حقیقت دی او د دې نه انکار نشو کولی چې د همغه زمانې شرایط په همدغسې حالاتو کې تیر شوي دي. مثلا هغلته یا د سیمو نیول د سیمو لاندې کول یا مثلا برلاسي ترلاسه کول یا حکمراني جګړه ایز خوځښتونه دا د هغه ټولنې همغه وختنی سیاسي او ټولنیز انځور دی او په دې کې چې کوم شاعران راغلي دي دوی په همدغسې حالاتو کې ژوند کړی. نو په دې اساس باندې دوی په خپلو شعرونو کې همغه څه انځور کړي همغه حالات یې بیان کړی. د پټې خزانې تاریخي ارزښت یو خوندې کې دی چې د هغوی شعرونه یعنی د همغه حالاتو مستند مثالونه دي چې وړاندې کړي دي. خو د اوس شرایطو سره تر کومه چې د پیغام خبره ده، یو خو شاید همدغه وي چې موږ چې په هغه حالات کې یا په هغه زمانه کې څنګه ژوند درلود، په اوس زمانه کې هم د هغې نه چندان بدل شوي نه یو، په همغه ډول یو، همغسې روان یو، او ځان خاصیتونه او ځانګړتیاوې مو اوس هم همغه ډول دي. نو د دې یو ضمني پیغام خو همدغه دی چې نور دې بدلون وخت دی، نور باید زموږ شعر، ادب، د مینې، یو بل زغمنې، د ټولنې د سوکالۍ، نیکمرغۍ، پیدارۍ، ویښتابه لپاره، او د راتلونکو نسلونو لپاره اوس چې څه پاتې کېږي هغه باید په یو ډول نه یو ډول د دې سره توپیر ولري، او حتی نوي احتیاط سره توپیر ولري، چې دا هغه پیغامونه دي چې ادیبان یې قدر کولی شي، او دا چې ادب مخاطبین به څومره پوهېږي او څومره به درکوي، زه فکر کوم چې دا به هم دومره ګرانه نه وي.
بله، رحماني صاحب، که چېرته یو شاعر د پخوا زمانه یو شاعر مثلا شعر محدود پاتی، یعنی د شاعر تړاو د زمانه سره، اماغه د دې د ژوند پورې چې کوم کلونه محدود او اماغه محدود زمانه پورې تړاو ولري، اټس د سپکې نه چې پات نسل د پاره یا بل زمانه د پاره څور کې لستون کته، امداغه که تاسو خلا وبولئ کوم نظر چې تاسو لري چې هغه بتل پات شیر نه او د یو مشخص زمانه سره باغ شیر تړه ولري، تاسو د نظر په اساس کوم منفی ام ده دغه شیر یا منفی اړخ کې نیسی، نو پات نسل ته د نوښت په نظر کې نیولو کې څومره مرسته کولی شي چې که هغه د انتقاد وړي بیرته د نوښت په برخه کې که یو شاعر وغواړي چې نوښت په نظر کې ونیسي، آیا همدغه منفي اړخ د تیرې زمانه شعر نوې نسل یا نوې زمانې ته د نوښت په برخه کې مرسته کولی شي؟
بله، ډیره مننه. البته د شاعر سره خو د زمانې دالو به راسته چې حمله شاید له ډیرو مبتدي شاعرانو، حمله ډیرو سترو شاعرانو سره شوي دي، او ډیر سره ختم کی دا د پوهان دا یو طبیعي ته بولی. مثلا تاسو کې د ارواحات حمزه بابا شاعری وګورئ، دی سره د دې چې د پښتو د غزل هغه بابا ورته وایو، او د غزلونه د شرقي غزل پر هغه پورا ځانګړتیاو سره برابر دي، خو مګر دی بیا هم د خپل خلکو په اړه یا د خپل شعر په اړه ځینې ګیلې لري یا ځینې خفګانونه لري، یا مثلا د خپلې زمانې نه ځینې شکایتونه کړي دي. مثلا د ده د یو غزل دوه بیتونه درې بیتونه درته وایم، وایي: لوړګنی د شاعرانو قدر نه کړي، ورزول یې لالونه په ډیران دي، د خیبر له غرونو لمر د شهر بخود، چې خورې یې پلوشې په هندوستان دي. دغه بیت ډېر جالب دی، وایي: حمزه قدر په خپل کور کې د چا نه وي، حمزه قدر په خپل کور کې د چا نه وي، د عربو خلک هم دي چې حاجیان دي. اول خدا مثلا له دې پرته په نړیوال ادبیاتو کې هم ډېره مطرح ده، د شاعرانو سره دغه بیل بیشته خو راځم ستاسو خبرې ته. په دې کې یو تړاو خپله د شعر د مخاطب سره هم دی. ډېر ځله شاعر داسې فکر کوي چې هسې صحرا کې هوایي چیغې وایي، د ده په شعرونو په غږونو ته بدلون نه راځي، څه کار شي کوي، یا مثلا څه چې ژبې ته وړاندې کوي هسې بې ګټې کار دی. نو ځکه کله کله دا احساس ورکوي چې په قدر یې په خلکو نشته، یا خپلو مخاطبینو ته چې دومره زحمت یې اخیستلی یا ده
څه وایي. رحماني صاحب، خدای دې وکړي چې دا پوښتنه ما پیچلې کړې نه وي. مقصد مې دا و که یو څوک د تېرې زمانې د شاعر شعر لولي چې مطلقاً په تېرې زمانې پورې اړه لري، دا به اوسني لوستونکو ته څومره دا چانس ورکړي چې دی په تېرې زمانې پوه شي، اما نوښت په نظر کې ونیسي، نوي نسل او نوي زمانې سره خپل تړاو په شعر کې ښکاره کړي.
یو هو خبره دا ده چې که شاعر چېرته د هغه خپلو ادبي صنعتونو نه استفاده وکړي، او بل دا چې تداوم وکړي، یا مثلا چې په هره ټولنه کې لکه ما چې وویل لوستونکي مینهوال ولري، یو خو دا خپله هغه د پیغام د وسعت خبره ده. کله چې پیغامونه یا مثلا د ټولنې نه د اخیستنې ډېرې کوچنۍ او محدودې وړي، نو دا په هغه امر محدود او کوچنۍ زمانی کتله کې پاتې کیږي. مګر که څومره اخیستنې لوی تعبیرونه او تفسیرونه یې د خپلې زمانې نستر یې پیغامونه یې هم دومره کوی اسانه واضح او روښانه وي، او هر لوستونکي ته هغه د هرې پوهې په کچه یا مثلا هر څومره پوهه ولري، د هغه لپاره تحلیل اسانه وي، پرې پوهېدنه اسانه وي، زه فکر نه کوم چې بیا به د مخاطب لپاره یا د لوستونکي یا د شعر د مینهوال لپاره ستونزه ولري. مګر دا که چېرته تر ډیره پورې مثلا ځان حکومت را محدود کی، مثلا کوه ای سړی د پیوکلی پورې ځان محدود کی، پیوکلی کې شاعر وسی، پیوسیمه کې شاعر وسی، یوازې د هغه سیمه په محدوده کې خپل خبرې وکړي، هغه اصطلاحات راوخلي. نو زه فکر نه کوم چې پراتونکي کې به داسې جامعه تر لاسه کړي، خو که څومره شاعر ځان د انساني بشري ټولنې او په خپل زمانہ کې د همدغه سي ټولنې د خلکو د ډلې یا کوه ای چې په یوازې د انسان په اړه فکر کوي، یوازې د انساني زمانه او شعور په اړه فکر کوي، نو دا غفای غمونه د می هدف دی د دې په نامه وړاندې شوی. نو زه فکر کوم چې دا نه یوازې د شاعر جامعیت زیات دی، بلکې په زبانو زمانو کې به د لوستونکو یو برخه د سره ملګری وي، او د په اړه پوها او یا د خبرو یا د وختنې او هغه هیله نه چې مخاطب نه کړي د هغې پوهېدنه به دومره ګرانه نه وي.
رحمانی صاحب، پښتنه ډېرې خبرې ډېرې باس خواندور، خو د سټډیو سات او وخت راته نور اجازه نه راکې. پروډوسر هم راته اشاره کوي چې خبرې دی وی ډېرې وکړلې، ما ته ستاسو باس او خبرې په زړه پورې وي. نو خدای دې وکړي چې اوریدونکو هم ورنه یو څه اخستې. نو ډېره مننه رحماني صاحب، خدای دې جوړ او خوشاله لره. ډېره مننه
تاسو ته، نام زه په دې ورسره کې دی کاظم خان شیدا یو بیت اوریدونکو سره شریکوم. وای د دریاب له سرجوشه د حباب دړسوی شیدا قطه د امید بویا لخلو. نو ډیره مننه په موضوع کې د نړۍ مسائل و خو دا کې د خبرونې زولای څنګه ده. نو اوریدونکو په خنه واړو خو ژوند او موږ وا خبرونه و ان شاء الله چې نور خبرونه کې به موضوع باندې بحث کوو. زیات خوشاله شوم او بیا نړۍ مننه.
مننه تاسو نه رحماني صاحب، کورم ودان قدرمن اوریدونکو د نن شپې ادبي خبرونه پام دې پاتې راسيږي تر راتلونکو لوی الله مالشه. اوریدونکو پاتې دې نه تاسو نه مننه چې هم د فیسبوک په پاڼه تاسو خپل نظر او پوښتنې پریښوي، او همدارنګه د ټلیفون لیکم انتظار کې پاتې شوي. نو مننه کوم تاسو نه کورم ودان
دملپن سیت بسو وکی دی ترمن پر چی چغرستد پنو زی ترمن پر چی چغرستد پنو زی مرغان ور باندې چتر چتر کیږي دا مرغان ور باندې چتر چتر کیږي دا مرغان ور باندې چتر چتر کیږي دا مرغان ور باندې د چتر چتر کیږي د باګرام نسل بهر تدس کڼو سي ترمن پر چی چغر ستد کڼو سي ترمن پر چی چغر ستد کڼو سي ستازوانی مرگ باندی جڑی گی جن ستازوانی مرگ باندی جڑی گی
ستا سوانی مر کے باندی جڑی گی جن ستا سوانی مر کے باندی جڑی گی کشوری ترخ پرد بنگڑوزی دب ممبر جی چغر سد پنوزی تر ممبر جی چغر سد پنوزی
رادیو